آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یسزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د نورو افغان وګړو په څیر معلولین هم د ستونزو سره مخ دي، او په سعودي عربستان کې د وروستیو حالاتو په هکله باندې یو ځانګړی رپورټ هم تاسو ته اورو. خو اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولي
د خبرونو لنډیز. پاکستان په جلال آباد کې د خپل یو ډیپلومات قتل سخت غندل دی. نن به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جاپان نه جنوبي کوریا ته سفر وکړي، او نن به د ترکیې صدر اعظم په داسې وخت کې په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس سره ملاقات وکړي، چې د ناټو د دغو دوو غړو ملکونو ترمنځ روابط هم اوس چندانې ښه نه دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. پاکستان په جلال آباد کې د خپل یو ډیپلومات قتل سخت غندلی، او د افغانستان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د دوی په سیاسي دفترونو کې د هغو کسانو د حفاظت لپاره هڅې زیاتې کړي چې هلته کار کوي. د ننګرهار د ولی نطاق عطا الله خوګیاڼي ویلي دي چې دوه حمله کوونکو چې په موټر سایکل سپاره وو د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور رانا اقبال وژلی دی. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د باندنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف درې واړو په خپلو بیلو پیغامونو کې دغه پیښه سخت غندلې، او د قونسلګرۍ د قتل شوي مامور د کورنۍ سره هم خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرز دفتر احضار کړی، او په جلال آباد کې د دغې پیښې په باب هغه ته احتجاج هم څرګند کړی دی. تر اوسه پورې چا هم د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن جنوبي کوریا ته ورسیږي. توقع ده چې هغه بالته په جنوبي کوریا کې د خپل دوه ورځني سفر په وخت کې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا د پالیسیو په مقابل کې د خپلو متحدینو نه دفاع لپاره د امریکا تعهد یو ځل بیا تکرار کاندي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جنوبي کوریا ته د سفر نه مخکې په جاپان کې د هغه ملک د صدر اعظم شینزو آبی سره په دې موافقه کړې وه چې که وخت راشي نو د شمالي کوریا په ضد به د ټولو لارو نه استفاده وکړي. د ښاغلي ټرمپ او د ښاغلي آبی ترمنځ د دویمې ورځې په خبرو کې هم زیات بحث د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالیسټیکي توغندیو په باب و. د ترکیې صدر اعظم بنالی یلدرم به نن واشنگتن ته ورسیږي. هغه بدلته د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس سره په داسې وخت کې وګوري چې د ناټو د دغو دواړو غړو ملکونو ترمنځ روابط هم چندانې ښه نه دي. د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام یو مشاور ویلي دي چې دا به بهترین فرصت وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په روابطو کې بهتري راشي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په ټیکزاس کې مقامات ویلي دي چې هغه وسلوال سړی چې د یکشنبې په ورځې په یوې کلیسا کې شپږویشت تنه وژلي د دغې پیښې نه مخکې په کورنۍ شخړه کې راګیر شوی و. هغه د دغې بېرحمانه حملې نه مخکې د خپلې مېرمنې مور ته تهدید امیزه پیغامونه هم لیږلي وو. په ټیکزاس کې د عامه خلکو د حفاظت د ادارې مشر فریمن مارتین وایي چې دغه وسلوال سړي ډېر وحشیانه او احمقانه جرم کړی دی، مګر د هغې نه مخکې هغه د خپلې کورنۍ سره سجنجالونه هم پیدا کړي وو. خلی مارتن ویلي دي چې د دغې پیښې تحقیقونکو ویلي دي چې د دغه وسلوال سړي د مېرمنې مور به چې کله ناکله دغې کلیسا ته د عبادت دپاره راتله په دغې ورځ نه و راغلې. په سومالی کې د افریقایي اتحاد عسکرو د شابالي په سیمې کې د شباب د افراطي ډلې د ملیشاو په ضد نظامي عملیات پیل کړي دي، او د دې هڅې هم پیل کړي دي چې د هغوی د تدارکاتو لارې هم بند کړي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د افریقایي اتحاد عسکر پرون د هغې سیمې د دوو ښارونو ترمنځ په سړک لیدلي، مګر پرون هلته د شباب د ملیشاو درک نه لګېده. په سومالی کې د افریقایي اتحاد د قواو قومندۍ ویلي دي چې دغه عملیات وروسته د هغو معلوماتو نه شروع کړي چې په هغې کې ویل شوي وو چې دا شباب د ډلې ملیشه کوشش کوي چې د موګادیشو د ښار او د بل دوګلي د هوایي میدان ترمنځ سړک تخریب کاندي. دغه هوایي میدان چې هلته امریکایي مشاورین د سومالیې د فوز قطعاتو ته نظامی روزنه ورکوي. د موګادیشو د ښار نه 90 کیلومتره لرې شمال پلو ته پروت دی. دا دوه کاله کېږي چې د افریقایي اتحاد عسکرو د شباب په ډلې حملې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو او د جنوبي سودان حکومت وایي چې د 2018 کال په اخري روبه کې په سودان کې د هغو کسانو شمار چې ډېر سخت د لوږې سره مخامخ شوي 4.2 میلیونو خلکو ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي چې په جنوبي سودان کې د حاصلاتو په وخت کې هم نسبت پروس کال ته 1.4 میلیونه خلک خوراکي مواد ته سخت احتیاج لري.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورټ ده. په یو تازه رپورټ کې خبرداري ورکړل شوې چې په جنوبی سودان کې خای 15.1 میلیون کسان د 2013 کال په پیل کې د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ شي. په دې هواد کې د قحطۍ د خطر زیاتېدل هم مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو او حکومت ویل دي چې په جنوبی سودان کې د خوراک د کمی ستونزه لا هم نه ده حل شوې. د غراپور وای چې د 2018 کال په اخرنې میاشتو کې به د هغو خلکو شمیر چې د خوراکي توکو د کمی سره به مخ وي 4.8 میلیونه راټیټ شي. د جون په میاشت کې دا شمیر 6 میلیونه وو. د خلکو د دې شمیر راټیټېدو وجه په سودان کې د فصلونو د حاصلاتو اخیستل پیل کېدل ویل کیږي. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د تیر کال په پرتله 1.4 میلیونه نور خلک په دې اطمینان نه لري چې بل مړی به چیرې خوري او له کومه به راځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام سیمه ایز بیانت Peter Smith don dasiwai.
At a time when the harvest is coming in South Sudan, that's from October to December, and food
په داسې وخت کې چې په جنوبی سودان کې د اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې حاصلات راټولېږي، نو خوراکي توکي باید په ډېر لوی شمیر کې موجود وي. په جنوبی سودان کې لکه نو راسي جنگونه روان دي، خو کله چې جنگ زیات شي نو د خلکو د بی ځای کېدو معنی دا وي چې وضعیت په حقیقت کې د خرابۍ په لور دی. په جنوبی سودان کې داسې 25,000 خلک شته چې د لوږې د حالت سره مخ دي. او تیر کال چې کله د حاصلاتو د راټولېدو وخت وو، نو په جنوبی سودان کې هیڅوک هم د لوږې سره نه مخامخ. د غراپور وایي اوس مهال په جنوبی سودان کې لوږه نشته، خو د تیر فروری په میاشت کې په دوو ولسوالیو کې لوږه اعلان شوې وه. سرمن وایي چې د مرستندو ادارو او مرسته کوونکو لخوا په پراخه او په دوامدارې کچې د مرستو رسولو د غستونځ حل کړه، خو خبرداري یې ورکړ چې خطر اوس هم په زیاتېدو دی. هغه زیاته کړه
But the fact that people are now facing extreme food insecurity, I don't know where their next meal is coming from in different parts of the country.
خو حقیقت دا دی چې خلک اوس د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي. د مثال په ډول د هیواد په مختلفو برخو کې خلک په دې نه دي خبر چې بل مړی به له کومه راځي، او دغه راز د جنگ د دوامداري له وجې د بشري مرستو رسول او ویشل هم خپل محدودیتونه لري چې دوی څه کولی شي او څه نه. نو په حقیقت کې موږ ډیر څه نسو کولی. سمردون زیاتوي د تیر کال په پرتله د خلکو شمیر چې د کاتې کچې تر څنګ رسیدلی دي شمیر دوه برابره شوی، او راپور وایي چې سوې ته غزي د تیر کال په پرتله نور هم جدي شوی. دغه راپور دا هم وایي دوامدار جنگ او د مرستو محدودیتونه، موسمي بدلونونه او اقتصادي بې ثباتي به د 2013 کال پورې دوام وکړي، او شاید د جنوبي سودان په ډیرو برخو کې به کاتې رامنځته کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز والی اسد الله عمر خیل وایي چې دوی په کندوز کې د طالبانو د مرکزونو د منځوړلو لپاره عملیات کوي، او په تیرو عملیاتو کې د طالبانو نه د ځان د خانابات په پوسټ د برید بدل واخیست. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورت را لېږلې.
ونمو انتقامی پوسته مرک او اینا 13 نفر به شهادت رسانده بود، انتقامی از وام از پیشن گرفته شد. انشاءالله
د قندوز والی اسدالله مرخیل وای چې د خانآباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په پوسته کې د وجل شو پولیسو غچې په چردره کې لوسلوالو طالبانو واخیسته. هغه وایي چې دوی ټول قندوز نظامی کړی نه دی او په عملیاتو کې به یوازې د وسلوالو طالبانو قوي مرکزونه له منځه وړي.
تنها د عملیاتونه د طالبانو په هغه مراکزو باندې شروع کړي دي چې په کوم ځایو کې دوی دوامدار شتون لري. موږ ټولې منطقې په ولایت قندوز کې نظامی کړي نه دي. په دغه غرب قشلاق کې دوی یو مرکز جوړ کړی و چې هغه مرکز له منځه ولاړو. عملیات هم دغه مرکز د له منځه وړلو لپاره او دغه بعضې مناطقو د تصفیه لپاره شروع سوی و. د دښمن 8 کسه زخمیان او له منځه تللي.
نوموړی زیاتوي چې د قندوز په چاردره کې د تیرې ورځې په عملیاتو کې یوازې شپږ ملکي کسان ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی.
هغه څوک چې دا خبرې کوي زیاتره د دښمن په خدمت کې خلک دي. دایم الوخت همدغسې اوازې خلق کړي دي ولې واقعیت نه لري. له دې شپږ نفره ملکي تلفاتو نه دوی ډېر شیان خلکو ته وانبود کړي دي. وم چې شهید ده اتم نفر دوی پیدا کولی نه سي. که پیدا کولی سي موږ دې خبر کړي. په هغه وخت کې چې د دوی دغه مرکز له منځه ولاړ نو د دوی یو شمېر زخمیان او بعضی مړي هلته پاتې وو. دوی د کلي خلک مجبوره کړو چې د دې دواړو سنګرو په منځ کې ننوځي او د دوی هغه زخمیان راوباسي. او ډېره حلحله یې په دې کې درلودله چې په دې کې یو خارجي تبعه مړ وو چې د دې خارجي تبعه مړی هلته پاتې نه سي. دا معلومه نه ده چې دوی د چا له خوانه ولګېدل. خو په دغه مابین د دواړو سنګرو کې د خلکیان زخمیان سو او عاجل چې وخت یې وپېژندل سو جنګ توقف پیدا کړ او د خلکې بېرته راوویستل سو شفخانې ته انتقال شوي.
خو د ولایتي شورا یو تن غړي مولوی خوشمحمد مطبوعاتو ته ویلي چې دیار لستنه ملکیان په دغه برید کې وژل شوي دي. د پیښې ټپیان بیا د 1212 تنو د وژل کېدو خبره کوي. خو د قندوز والی وایي چې یو تن ملکي وژل شوی او له دې اخوا اوازې خبرې شوې دي.
د ولایتي شورا غړی که چیرته په خپله دی په واقعیت د چشمدید وي او دا شی واقعیت ولري دا د ثابته کړي. ولې زه پوهېږم چې هغه هم د دښمن د تبلیغاتو له وجې نه ټوله هوایي خبرې کړي دي. په سلو کې 1% هم د خبرې یو واقعیت نه لري. که لري مهرباني دا ګز دا میدان. ما سره 70 کسه پرون د مغې منطقې خلک دلته ناست وو او دا د هغه د منطقې د خلکو چې له ما سره یې په حساب باندې په دې حقله باندې بحث او مباحثه کړې ده چې د هغوی درې نفره په هغه شپنیز عملیات کې ګرفتاره سوي وو. د هغو غوښتنه هم درلودله.
په قندوز کې د لومړۍ لیوا قومندان زمری فیضي وایي چې د دوی عملیات په هماهنګۍ پر مخ ځي او له عملیاتو مخکې ملکي خلکو ته د عملیاتو په اړه خبر ورکوي.
مخکې دینه چې عملیاتو سي هم په ساحو کې موږ تبلیغاتي ګورخه هم موږ پخښو. دلته ټول موږ افغان امنیتي ځواکونو هم ژغي ډېره په منظم ډول سره درلودل. همدغه چې موږ داسې ښه موافقت هم لاسته راوړو.
له بلې خوا د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې له څو ورځو را په دې خوا وسلوال طالبان بریدونه کوي چې د جګړې له امله د دغې ولسوالۍ د بازار ځینې دوکانونه سوځېدلي دي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې افغان ځواکونه باید د بورکې په ولسوالۍ کې مخالفین د بازار له څنډو په شا کړي تر څو دوی عادي ژوند ته ادامه ورکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د نورو افغان وګړو په څیر معلولین هم د ستونزو سره مخ دي. د معلولینو د ستونزو د اواری په لارو چارو په واشنگتن کې یو کانفرنس جوړ شوی چې افغان استازو هم پکې ګډون کړی و. د ګډونوالو د جملې یو هم د معلولینو د وړتیا او پرمختګ د ادارې مشر عمران خان منیب دی. نوشابه آشنا ورسره مرکه کړې چې تاسو ته دراورو.
واشنگتن تم د سفر هدف څه و؟
دلته په واشنگتن ڈی سی کې د هر کن نړیوال سرمسری دی یو کانفرنس و چې عمده موضوع د معلولینو په استخدام باندې و. دې ته موږ بل رابلل شوي وو او راغلو او په دغه کانفرنس کې هم فعاله ګډون وکړ. نو زموږ د راتګ او عمده هدف هم همدغه شی و.
افغان حکومت دا مهال څومره د معلولینو د استخدام ظرفیت لري؟
زه فکر کوم تر هغه بریده چې ماته معلومات دی د معلولینو د استخدام ظرفیت خو تر یو بریده لري. اما هغه شکایت چې موږ لرو هغه دا دی چې کوم معلولین چې د دولت په چوکاټ کې استخدام شوي دي هغوی په ډیرو ټیټو پوستونو باندې استخدام شوي. د بیلګې په توګه اجیر او یو ډیر ټیټ رتبه مامور او تر هغه ډیره چې لوړه چوکۍ وي د مدیریت چوکۍ یو معلول ته ورکړي. زمنګ غوښتنه دا ده چې معلولین د رهبرۍ په رول کې راشي تر څو وکړی شي چې هم د معلولیت په ارتباط باندې هغه منفي یا انګیرنې چې شتون لري هغه له منځه لاړ شي او له بلې خوا معلولین وکړی شي چې د هیواد په بیا ودانولو د پخپل د معلولینو د بیا ځواکمنتیا او بیا رغونې کې دوی هغه خپل رغنده رول چې دی هغه ولوبوي او په پایله کې وکړی شو چې هم د هیواد په کچه او هم پخپل د معلولینو لپاره په ستونزو کې کمیرا میز دشه البته په تدریجي ډول.
افغانستان کې د معلولینو ستونزې څه ده؟ کوم ستونزې سره مخ دي؟
ستونزې خو بیخي ډېرې دي، خو زه به په همدا ډول د یو څو نمونه درته واخلم. لومړی ستونزې چې معلولینو سره لاس او ګریوان دي، هلته روغتیایي او د بیر غونې ستونزې ډېرې زیاتې دي. دویمه ستونزه چې دوی لري هغه د زده کړې ستونزه ده چې یو زیات شمېر معلولین زموږ یادا چې مکاتب یا ښوونځي ورته د لاسرسۍ وړ نه دي، او یا دا چې د ځینو ستونزو پر بنا دوی نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. درېیمه ستونزه د دوی د کاري فرصتونو ستونزه ده چې همیشه کله چې دوی د کاري فرصتونو غوښتنه کوي نو په هغه بڼه دوی ته کاري فرصتونه نه ورکول کیږي یا نه ترلاسه کیږي چې دوی غوښتنه لري او توقع لري. بله خبره چې معلولین ورسره لاس په ګریوان دي او تقریبا یو عمده ستونزه د هغه دوی د سرپناه ستونزه ده. یو زیات شمېر معلولین داسې دي چې هغوی د خپل ځان او خپلو کورنیو لپاره مناسبه سرپناه نه لري، نو دغه هغه عمده ستونزې دي. البته نور هم ډېرې زیاتې ستونزې دي چې معلولین ترېنه ځورېږي. د بېلګې په توګه په ځینو ټولنو کې یا په ځینو کورنیو کې معلولین په هغه خپلو هغه اصلي نومونو باندې نه رابلل کیږي، بلکې په هغه څه رابلل کیږي یا دغه معلولیت په نامه رابلل کیږي چې دوی لري، چې دا په خپله په ټولنیز او تخنیکي لحاظ یوه ډېره لویه ستونزه ده.
بله بله، یوه ستونزې ته چې دا تاسې اوس اشاره وکړله چې معلول هیڅکله په افغانستان کې په خپل نوم نه یادیږي، دغه اجتماعي ستونزې ته اوس څنګه ګورئ؟ تر اوسه پورې څومره کار کړی دی په دې برخه کې د خلکو د آگاهۍ لپاره؟
په دې برخه کې خو موږ درې موازی اقدامات کړي. لومړی دا چې موږ د معلولیت ملي ټرمینالوجي، البته د ځینو معلولیت تړاو ماشیسو کارپوهانو او همدارنګه د پانتون د استادانو په همکاري رامنځته کړي. دغه ټرمینالوجي په پښتو او دري ژبه باندې چاپ شوې ده او مختلفو خلکو ته ویشل شوې هم ده. بل د معلولیت د حقوقو او د دوی د ستونزو او کاري وړتیاو په ارتباط موږ روزنیز ورکشاپونه لرو چې دا اوس هم دوام لري. خو زه فکر کوم چې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه په دولت کې یو کوټلی ارادي شتون دی چې دا باید شتون ولري تر څو وکړی شي چې د معلولینو ستونزې ته البته په تدریجي ډول د پای ټکی کیږدي. موږ په دې پوهیږو چې افغانستان کې که د معلولیت برخه ده او که بله برخه ده، دومره ویجاړی رامنځته شوی دی چې دا په یو کال او دوو کالو کې نه کیږي. اما کم تر کمه یو کوټلی اراده باید شتون ولري. د دغه ارادي او دقیق پلان له مخې کېدای شي چې د معلولینو ستونزو ته پاملرنه وشي او دغه په تدریجي ډول باندې راکمې شي.
بله، منیب صاحب مخکې په خبرو کې د هغو ستونزو یادونه وکړله چې معلولین ورسره په افغانستان کې مخ دي، چې یوه هم د بیا رغونې برخه ده. د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه پورې څومره اقدامات شوي دي؟
کار شوی تر یو بریده، اما ستونزه دا ده چې په دغه کار کې زموږ نړیوال دوستان او کله ناکله هم په خپل حکومت دوی ناغړي کوي او پاملرنه نه کوي. البته زه بخښنه غواړم چې ناغړي کلمه دلته کاروم، اما زه به تاسو ته یو بېلګه درکړم چې موږ په اروزګان کې یو د بیا رغونې مرکز جوړ کړی، یو مرکز هم په کونړ کې لرو. بعد له اتلسو میاشتو نه موږ وکړی شو چې د کونړ مرکز ته یو ډېر ناڅیزه یو څه بودیجه پیدا کړو تر څو ورته د بیا رغونې خدمات دوام پیدا کړي. د اروزګان مرکز زموږ اتلس میاشتې کېږي چې بند دی. موږ نړیوالو مرستندویانو ته همدارنګه په خپله دولت ته وخت په وخت مو دوی ته معلومات ورکړي، غوښتنې مو ترې کړي دي چې دغه د بیا رغونې کار ډیر مهم په دی چې یو معلول کولی شي چې دا په ټولنیز ډول باندې دا د خود کفالت خوا ته لاړ شي. د بېلګې په توګه هغه څوک چې مصنوعي پښه ونه لري، لاس ونه لري، د بیا ځواکمن نه شي، د په ټولنه کې د بیا ادغام څنګه کېدی شي؟ دا خو ډېره ناشونې خبره ده.
داسې دقیقه سروې شته چې په ټول افغانستان کې څومره معلولین دي؟
د بده مرغه داسې یو هر اړخیزه سروې د معلولینو د شمیر په ارتباط باندې نه ده شوې. البته په 2015 میلادي کال کې د معلولینو د نړیوالې موسسې یا هنډیکپ انټرنیشنل لخوا یوه سروې شوې چې په هغې کې د معلولینو تعداد د 3,05,000 نه تقریبا تر یو میلیونه دا اټکل شوی، خو جنگ لا دوام لري په هیواد کې، او زه فکر کوم چې د معلولینو شمیره به د یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. زمنګ هیله د دولت او نورو اړوند ارګانونو دا ده چې د معلولینو د بیا رغونې، بیا ځواکمنتیا او همدارنګه دوی د ټولنیز ادغام لپاره دوی خپل اړخیزه پاملرنه راوګرځوي، تر څو په پایله کې د معلولینو هغه ستونزو ته په تدریجي ډول د حل لارې چارې وموندل شي او د معلولینو ستونزې راکمې شي.
ډیره مننه منیب صاحب، کور
مو ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د سرنګ تر سره کېدو په اړه دغه کمیسن ته د مختلفو سیاسي ګوندونو او ټولنو لخوا مختلف نظریات او طرحې رسیږي. انفرادي طرې د انتخاباتو خپلواک کمیسن کاري بهیر باندې څه تاثیر لري؟ نو شابه آشنا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د رئیس نجیب الله احمدزی سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو. تاسو په جریان کې یاست چې
د 2014 کال د ټاکنو نو وروسته د کمیسیون اعتماد یا اعتبار د خلکو په منځ کې نو، نو په دې خاطر باندې موږ هم د ولایت په سطح او هم د مرکز په سطح باندې چې کلیدي ټول رهبرانو سره موږ د دې کړي دي مشرانو سره سیاسي عذابو، او هم په کمیسیون کې او هم د کمیسیون نه بیرون په خاطر دې چې اعتماد موږ په کمیسیون باندې د افغانستان خلک په اعتماد وکړي. دویمه خبره دا ده موږ ټولو سیاسي احزابو ته او هم مدني نهادونو ته هم د څو ځلې وار موږ دوی ته ویلي دي ورته لیدنو کې، او هم د ایمیل له لارې نه چې تاسو کولی شئ چې خپلې طرحې په لیکلي بڼه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړئ. د لا بهبود د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره که هر تخنیکي مشوره لري د قانون مطابق موږ د تاسو هرې مشورې ته دبای کوو.
په هیواد کې روانو سیاسي کړکیچونو څومره د انتخاباتو کارونه ټاکنې کړي یا ټاکنې کوي؟
سیاسي موضوعات طبعا په هر منځ کې وي، ولې متاسفانه کمیسیون خپل آمادګي تخنیکي لحاظ نه کمیسیون د تعامل د چختبې ټاکنې په خپل وخت سره وکړو. ولی د ټاکنو نو مخکې تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ مجدد د مراکزو ارزیابي په ټول افغانستان کې خلاصه کړل چې په دې هفته کې به د افغانستان خلکو سره شریکو، او دویم مرحله زمونږ د واجد شرایط لیست یا رجستریشن کول دي په ټول افغانستان کې، چې هغه متاسفانه د درې میاشتې موږ په ټکنالوژي په ذریعه باندې حل ځلې وکړلې. یو څه تدارکاتي مراحلو په نه بشپړ کېدو کې هغه انټرنټ کمپنۍ چې موږ به ګډو تدارکاتي ملي ته دا انټرنیشنل کمپنۍ وي، په هغه کې دولت کمپنۍ ونه توانېدلې چې خپل اسناد جمع کړي. ولې یو کمپنۍ چې هغه موږ د نظارت کمیټې ترینه نظارت وکړه، لیدنه یې وکړه، څېړنه یې وکړله، زموږ په کرایټیریا باندې پوره نه وه، نو هغه هم رد شوله.
احمد صاحب، د انتخاباتو د شفافیت د څار مؤسسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خپلواکۍ شک خي او چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون په کارونه کې لاسوهنه کوي، تاسو دوی ته څه جواب لرئ؟ هم څه ده
د دې اجازه ته تاسو زما د خبرو ارشیف مخکنه وګوري، په کانفرنسونو کې هم داسې په نورو مجالسو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موجوده رهبری هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل کارونو کې مداخله وکړي. او دغه خبره دا ده چې دولت کمیسیون مستقل ده، ولی موږ د حکومت څخه او د نړیوالو دونرانو څخه چې دوی موږ سره وعده کړی وه د راتلونکو ټاکنو لپاره، د هغې په اساس باندې بیا موږ چې کله مطمئن شلو موږ د ټاکنو نیټه اعلان کړله. ولې دولت یا حکومت مکلفیت دی، مکلفیت د دوی ده چې امنیت او هم بودیجه د کمیسیون دپاره، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دپاره، د راتلونکو ټاکنو لپاره په لاس کې ورکړي. ځکه امنیت ساتل دا د کمیسیون کار نه ده، بودیجه پیدا کول دا د کمیسیون کار نه ده.
ولی ځینې ګوندونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو بدلیدل او یا هم د کمیسیون منحلیدل غواړي؟
منحل کېدل د کمیسیون یا لغوه کېدل خو په دغه شرایطو کې په دې اساس وخت کې چې یو د ټاکنو راتلونکي نیټه اعلان شوې ده یا تغییر او تبدیل په کمیسیونونو کې زما فکر سره چې غیر قانوني کار ده او رایې د حل لاره نه ده. اول زه په حیث د یو افغان په حیث رئیس د ټاکنو خپلواک کمیسیون غیر قانوني منحل کېدل د کمیسیون یا تغییر او تبدیل په افرادو کې دا یو غیر قانوني لاره ده او دا لاره حل نه ده. لو لاره حل دا ده چې ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره باید د افغانستان ولس، مدني نهادونه، سیاسي ګوندونه په ګډه سره کار وکړي تر څو موږ په دې باندې په ګډه وتوانېږو چې موږ روغې، رڼې او شفافې سرتاسري ټاکنې په ټول افغانستان کې ولرو. موږ کوشش کوو چې ټاکنې په خپل وخت سره کومه نیټه چې موږ اعلان کړې ده په هغه وخت کې وکړو.
ډیره مننه احمد زیسب کور ودان.
سلامت اوسئ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په تیرو دوه ورځو کې په سعودي عربستان کې ډیر مهم اقدامات کړي دي. دا چې په سعودي عربستان کې سره باندې مونږ ستاسو لپاره دغه ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو. دو دیرش کلن ولی عهد محمد بن سلمان په تیرو دوه ورځو کې په سعودي عربستان کې ډیر مهم اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې په دغه ملک کې دننه د ځینو مهمو کسانو چې پکې اوسني او پخواني حکومتي چارواکي او د پاچاګانو د کورنۍ غړي شامل دي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. د سیمې کارپوهان وایي چې ولی عهد محمد بن سلمان په دغه ملک کې د خپلې کورنۍ د قدرت او واک د زیاتولو په خاطر دغه اقدامات کړي دي. په واشنگتن کې یو سعودي کارپو علي احمد چې د خلیجی چارو د مرکز مشر دی او د سعودي عربستان د پاچاهانو د کورنۍ په تاریخ تحقیق کړی دی، امریکا غږ ته وویل
the steps taken in Saudi Arabia by Crown Prince Mohammed bin Salman are not
د محمد بن سلمان دغه اقدامات د اداري فساد د ختمولو لپاره نه دي. هغه په سعودي کې ځینې وسني او پخواني چارواکي په نښه کړي دي. د هغه اراده دا نه ده چې د اداري فساد سره مبارزه وشي، بلکې غواړي چې هغه نور هم د قدرت خاوند شي.
خو هغه زیاته کړه چې د سعودي عربستان خلک د لسیزو راهیسې د دغه بډایه خلکو د اداري فساد سره مخ دي. هغه ویل بهشکه د محمد بن سلمان اقدامات سپټ اهداف لري، خو بیا هم دا ښه اقدامات دي. د سعودي عربستان ولیعهد په ورستوي کې په دغه ملک کې د بدلون راوستلو لپاره خپل لوی پلان اعلان کړی دی. دغه پلان چې د 2030 لرلید بلل کیږي به د 2030 کال پورې د سعودي د اقتصاد او د خلکو د اسري کولو یو پلان برابروي. خغلی علي احمد وایي چې ولیعهد یو نوی سعودي جوړوي. هغه وایي چې دغه ملک به اوس سعودي عرب نه بلکې سلمان عرب وي. غواړي چې د آل سعود کورنۍ نه قدرت یوازې خپل ځان، خپل ماشومان او خپل وروڼو ته
انتقال کړي.
د آل سعود کورنۍ ډیره لوی کورنۍ ده. دا ممکنه نه ده چې دغه ټوله کورنۍ دې مطمئنه وي، نو ځکه سلمان غواړي چې دغه ټوله نه د شاهي حیثیت بیرته واخلي او هغوی عام ملکیان شي، او دا به د سعودي عربستان په ګټه تمامه شي.
سعودي عربستان د وخت په یمن کې د ائتلافي ځواکونو مشري کوي. سعودي د یمن د پاچا په پلوي د حوثي یاغیانو په ضد جنګیږي. په سیمه کې د ایران او د سعودي لانجه د سول لسیزو راهیسې روانه ده. ولی عهد سلمان چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو په هکله د خپلو پخواني مشرانو په شان نظر لري. علي احمد امریکا غږ ته وویل چې ولی عهد ځکه غواړي چې د سعودي د شتمنو خلکو نه هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې هغوی په ټګۍ اخیستې دي، ځکه چې هغه غواړي په سیمه کې نفوذ زیات کړي او په یمن کې د جنگ لپاره هم پیسو ته ضرورت لري. خاغلی علي احمد ویلي دي چې د خزو د حکومت په برخه کې لا هم ډیر څه ته ضرورت دی، خو د سعودي عربستان خلک چې مخکې ولی عهد سلمان نو خوخ اوس ترې ډیر خوشاله دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونه دواړه برخې واوریدي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www. pashtoviewer.com باندې واوري. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.